بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترمو اوریدونکو د دې خبرونه په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بکرې د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوی چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوئے، چاته به دروغ جن وایاست او څوک به وژنی. او هغه بلارې ډلې وویل چې زمونږ زړونه په غفلت کې نغښتې دي، یعنی د اسلام آواز نه ورسیږي، بلکې دوی د کفر په وجه خدای رټلې دي، نو ډېر لږ کسان پکې ایمان راوړي.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن د یکشنبې ورځ د 1400 لومړي هجري لمریز کال د کب د میاشتې 28مه د 1444 هجري قمري کال د شعبان د میاشتې 26مه او د 2023 میلادي کال د مارچ د میاشتې 19مه نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې عراق ته د شمهاني سفر له ګاونډیو هیوادونو سره د ایران پرله پسې تعامل نومیږي. بیا به ګردمیز درته وړاندې شي. په دغه ګردمیز کې ګډون کوونکي د سیاسي چارو کارپیژان طاهر خان او د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ عزیز معراج دي. دغه ګرد میز د پاکستان د سیاسي حالاتو او د پخواني لومړي وزیر عمران خان د محاکمه کېدا په حق لا شوی دی. بیا به یو ځانګړی پروګرام درته وړاندې شي چې د فارس خلیج سیمې په حق لا دی. خوږو اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته هم ورتللی شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.ir/ps. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته. وخت په ایران کې د مازیګر 4:00. اول د مهمو خبرونو سرټکی. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود و د نوروز په حق له وینا وکړي. د افغانستان صوبه د سیمې د اقتصادي کوریډور لپاره مهم دی. او عربستان په یمن باندې حملو ته همغراز دوام ورکړي. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر مشر به د ایران خلکو ته د نوروز اختر وینا وکړي. زمون خبریال راپور کړی، د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای به په راتلونکې سه شنبه ورځ، یعنی د 1402 هجري لمریز کال د وری د میاشتې په لومړۍ او د 2023 میلادي کال د مارچ د میاشتې په 28مه نیټه د نوي هجري لمریز کال یعنی د نوروز اختر در رسیدا په مناسبت په مشهد کې د سامن الحجاج حضرت علي ابن موسی رضا علیه السلام په سپیشلي حرم کې وینا وکړي. دغه مراسم به د امام رضا علیه السلام د سپیشلي حرم د ډیرو زیارتوالو او میناوالو په ګډون سره د مازیګر 3:00 پیل شي او د مازیګر په 4:00 به د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای د نوروز اختر په مناسبت وینا وکړي. دغه وینا به د ایران د ټلویزیون او راډیو چینلونو او دغه راز انټرنیټ سایټونو څخه نیغ په نیغه خپره شي. د فرانسې حکومت به دوه ګونه کرچار پای ته ورسوي. زمون خبریال راپور کړی، د ایران د بهرنی چارو وزارت ویا نصیر کنعانی چاپی د فرانسې چارواکو ته سپارښتنه وکړه له بشري حقوقو له وزاري استفادې او دوه ګونه کرچار څخه لاس واخلي. هغه نن په فرانسې کې ناکراریو ته په اشارې سره وویل، دغه هیواد د خارجو د اعتراضونو پر ضد د تاوتریسوالي څخه په کار اخیستلو کې د فرانسې د پولیسو اقدام د نه منلو وړ او د بیان د ازادۍ او د ډیموکراسۍ اصولو ته د فرانسې د حکومت د نه پابندۍ ښودنه کوي. هغه د فرانسې حکومت ته سپارښتنه وکړه چې له بشري حقوقو له وزاري استفادې او دوه ګونه کرچار څخه ډډه وکړي او د اعتراض کوونکو پر ضد د تاوتریخوالي له کارولو د لاس واخلي. د ایران او د عراق امنیتي موافقه پیاوړې کوي. ایرنا خبری آژانس راپور کړی، د ایران د ملي امنیت د لوړې شورا مشر علي شمخاني زیاته کړه، د عراق او د ایران ترمنځ د امنیتي موافقې په کامل ډول اجرا سره به د هر اړخیزو اړیکو پراختیا نوره هم پسې چټکه شي. د ایران د ملي امنیت د لوړې شورا مشر علي شمخاني نن سهار بغداد ته ورغی او په هوایي ډګر کې د عراق د ملي امنیا سلاکار قاسم العرجي هرکلی وکړ. علي شمحانی ویل د امریکا کړکیچ رامنځته کوونکي سیاسونه او اقدامات په سیمه او عراق کې د نامنې اصلي سرچینه ده او د امریکا شیطنتونه هماغه راز دوام لري او د دغه بهیر دوام چې په سیمه کې د امنیت او ثبات ګډوډوونکی دی د زغملو وړ نه دی. د ایران او د عربستان موافقه د مسلمانانو د پیوستون سبب ګرځي. زمون خبریال راپور کړی د اسلامي سولې د نړیوالې ټولنې مشر داود امیری ویل د ایران او د عربستان د ډیپلوماټیکو اړیکو له سره پیلیدل به د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د پیوستون سبب شي او دغه چاره د سیمې لپاره ډیر ارزښتونه لري. هغه د چین په منځګړیتوب سره د ایران او د عربستان د اړیکو د احیا په باره کې وویل د ایران د اسلامي جمهوریت سیاستونه تل له اسلامي هیوادونو د پیوستون پر اساس دي او تهران هم کوشش کوي چې په دې حوزه کې خپل دریځونه وساتي. عمران خان موټر کې محکمې ته حاضر شو. د پولیسو او پلاویانو ترمنځ نښتې شوې. زمون خبریال راپور کړی د پاکستان پخوانی لومړی وزیر عمران خان به په اسلام آباد کې محکمې ته په موټر کې حاضری ورکړې ده او بیرته د لاهور پر روان شوی دی. د پولیسو له ډزو وروسته د تحریک انصاف د ګوند پلاویانو پر پولیسو د ډبرو ګزارونه کړي دي او په اسلام آباد کې پولیس په نښتو کې ځینې پولیس ټپیان شوي هم دي. اسلام آباد کې د محکمې ودانۍ مخې ته د عمران خان ګڼ شمېر پلاویانو امنیتي ځواکونه راټول شوي دي. پولیسو د تحریک انصاف ګوند پلاویانو خوراولو لپاره لنډغزونه هم کارولي دي. د ایران سفیر او د طالبانو چارواکي سلام مشوره وکړه. ایرنا خبری اژانس راپور کړی په افغانستان کې د ایران سفیر او د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمی کومی او د طالبانو د حکومت د خارجه وزارت سرپرست د دوه هیوادونو د ملګرتیا په حق له کتنه او خبرې وکړې. په افغانستان کې د ایران سفیر حسن کاظمی کومی د طالبانو د موقته حکومت د بهرنۍ چارو له سرپرست مولوی امیر خان متکی سره په کتنی کې ویل د ایران اسلامي جمهوریت له ګاونډي هیواد افغانستان سره د ملګرتیا او ډیرو پرخالو ته ژمن دی. هغه ویل ایران چمتو دی چې د افغانستان محصولات او می په لوړه بیه واخلي او د کرهڼې د وادې په برخه کې د افغانستان لا کروندګرو سره ملګرتیا وکړي. د طالبانو د موقته حکومت د خارجه وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی هم طالبانو ته تا د افغانستان د بندیانو د ورسپارلو په خاطر د ایران په قدروانې سره د ورخیزه او سیمایزو ملګرتیا او د تجارت د ودې او د اورګاډي د پټلې د جوړولو د کار د شټکتیا په حق له د نظر تبادله وکړه. په افغانستان کې د ایران سفیر کومی کاظمی پرون د طالبانو د موقته حکومت د امر به معروف او نهی از منکر وزارت له سرپرست محمد خالد حنفی سره په کتنې کې پیران کې د افغانستان د کډوالو د مشکلاتو د حل کولو لپاره طالبانو ته په تهران کې د افغانستان د سفارت ورسپارل ضروری وبلو. کاظمی کومی ویل د ایران اسلامي جمهوریت د هیواد په کورنۍ چارو کې لاسوهنه نه کوي او اجازه نه ورکوي چې بل کوم هیواد د ایران په چارو کې لاسوهنه وکړي. د افغانستان ثبات د سیمې د اقتصادي دهلیز لپاره مهم دی. زمون خبریال راپور کړی د پاکستان ولسمشر عریف علوی د چین لاسی سی ټی ټلویزیون چینل سره په مرکه کې ویل د افغانستان ثبات د اسلام آباد او د پیکینګ د اقتصادي کوریډور سی پیک په بریالیتوب او پراختیا کې مهم دی. هغه زیاته کړه پاکستان او چین په افغانستان کې د سولې په تامینولو کې مهم رول لري او زیاته کړه په افغانستان کې صوبه د اسلام آباد او د پیکینګ د اقتصادي کوریډور په بریالیتوب او پراختیا کې مهم دی او پاکستان او چین په افغانستان کې د سولې او د صوبه د تامینولو کوشش کوي. د پاکستان ولسمشر عارف علوی ویل د مرکزی آسیا یو شمېر هیوادونه هم دلچسپي لري د افغانستان لارې د لګوندر بندر سره وصل شي. په افغانستان کې د بنګو په کرلو بندیز ولګېد. زمون خبریال راپور کړی د طالبانو د مشر په حکم د کوکنارو په کر باندې لا بندیز او وروسته په افغانستان کې د بنګو یعنی 400 د بوټو په کرلو هم بندیز لګېدلې. د طالبانو حکومت پر نو ویل دغه ډلې د مشر مولا هیبت الله خونزاده په حکم لا د وروسته په هیواد کې د بنګو په کرلو بندیز او دغه بوټي د کرلو په بڼه کې به لخه لا پرځی کون کو سره سخت قضایي چلند وشي. سعودي عربستان په یمن باندې بریدونو ته دوام ورکړی. زمون خبریال راپور کړی د سعودي عربستان تریګر ائتلاف هماغه را د یمن په الهدیدا ولایت کې د اوربند پراخو خلاف ورزیو ته دوام ورکوي. د سعودي عربستان او د یمن د حکومتي پلاوی ترمنځ په سویډن کې د موافقې وړ اوربند د 2013 میلادي کال د دسمبر د میاشتې په 13 نیټه په الهدیدا ولایت کې پیل شوی و. خو د سعودي عربستان ائتلاف هر ورځ د اوربند خلاف ورزیانی کوي. د یمن په الهدیدا ولایت کې د اوربند د خلاف ورزیا د څارنې لپاره د غلمندیا او د ارتباط د افسرانو د عملیاتي کوټې په تیرو څو ساعتونو کې د اوربند د خلاف ورزی شپږ اتیا موردونه ثبت کړي دي. او امریکا نه غواړي عراق کې داعش ډله ختمه شي. المعلومه انټرنیټ پاڼې راپور ورکړ. د عراق د الفتح ائتلاف یو مشر او دی عبدالهادي ویل امریکا په عراق کې د داعش ترهګر ډلې د جړه ایستلو غوښتونکي نه ده. په عراق کې د داعش ترهګر ډلې له ماتې خوړلو سره سره د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د دغه ترهګر ډلې یو شمېر غړي شته کوم چې په تیت پر هغه ډول ترهګر بریدونه کوي. د عراق د الفتح ائتلاف یو مشر او دی عبدالهادي نن ویل د امریکا جاسوسي اداره سی ای ای د داعش او د القاعدا په شمول د نړیوالو سرزورو ډلو په جوړولو کې لاس لري او دغه خبرې د نړۍ منفي افکارو ته معلومې دي. او د امریکا د ځینو سیاستوالانو د خاطراتو دفتر یادښتونه دغه حقیقت تاییدوي. هم عبدالهادي ویل امریکا نه غواړي چې په عراق کې داعش ډله په کلي ډول له منځه لاړه شي او په همدې دلیل د سوریې په الهول کیمپ کې د ترهګرو کسانو چې د دنیا د بیلابیلو هیوادونو خریج پکې دي ملاتړ کوي چې بیا هم په مناسب فرصت کې د سیمې د بې ثباته کولو او د خپلو ګټو د تامینولو لپاره له دغو ترهګرو ډلو استفاده وکړي. د عراق د الفتح ائتلاف مشر عبدالهادي زیاته کړه امریکا له دریو لارو د داعش ډلې ملاتړ کوي. یو پټ مالي ملاتړ، دوهمه دا چې ترهګرو ته د ضرورت وړ اطلاعات ورکول، او دریمه دا چې له سوریې څخه عراق ته دغو ترهګرو انتقالول او ځای پر ځای کول دي. خبرونه ختم شول. دا تهران دی، د ایران اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، اوس به سیاسی تبصره درته وړاندې کو چې عراق ته د شمهانی سفر له ګاونډیو هیوادونو سره د ایران پرله پسې تعامل نومیږي. د ایران د ملي امنیت د لوړې شورا مشر علي شمهانی چین او متحده عرب اماراتو ته په وروستیو سفرونو پسې نن د عراق له چارواکو سره د کتنې لپاره بغداد ته رسېدلی. دغه سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې چین ته د ایران د ملي امنیت د لوړې شورا د مشر او د مشر ته به د ستر مقام د استازي علي شمهانی په وروستي سفر کې ایران او عربستان د چین په منځ ګړیتوب سره د ډیپلوماټیکو اړیکو د لاسته ټینګولو لپاره موافقه وکړه. له هغه وروسته علي شمهانی متحده عرب اماراتو ته ورغی او د دغه هیواد له چارواکو سره په کتنو کې د دواړو هیوادونو اړیکو ته د اړوند موضوعګانو په هکله د نظر تبادله وکړه. همدا اوس عراق ته د ایران د ملي امنیت د لوړې شورا د مشر علي شمهانی سفر هم د دوه اړخیز اړیکو له نظره او هم د سیمې د بدلونونو له نظره مهم او د جاجونې وړ دی. عراق او ایران د نړیوالو اړیکو په ډګر کې ستراتیژیک مقام لري چې د دوی تعامل او همتړونه کېدل په سیمه کې د امنیتي او د سیاسي معادلاتو کې اغېزمنونکی رول لري. عراق د دغه راز د ایران د دوهم تجارتي شریک دی او په همدې دلیل له عراق سره د څه د پاس 30 میلیارډ ډالرو د تجارتي مبادلاتو د ساتلو او لوړتیا په دلیل د دواړو هیوادونو په اړیکو باندې د ځینو تپل شویو امنیتي چیلنجونو ختمېدا او د بانکي ملګرتیاو او د اقتصادي موافقو په اجرا کې ګړندوالي ته ضرورت لري. په همدې دلیل ټاکل شوې ده چې عراق ته د ایران د ملي امنیت د لوړې شورا د مشر شمهانی په سفر کې د دواړو هیوادونو د چارواکو لخوا د سرحدونو د امنیت په زمینه کې یوه موافقه لاسلیک شي. بغداد ته د علي شمهانی د سفر په هکله بل مهم ټکی د ایران د ګاونډیتوب د ډیپلوماسۍ موضوع، پوسینی بهیر او د سیمې په راتلونکو بدلونونو باندې اغېزونه دي. د ایران سیمه ایزې ډیپلوماسۍ په تیرو څو ورځو کې یو شمېر بریاوې لرلې دي چې د اړیکو د لاسته پیلولو لپاره د ایران او د عربستان د موافقې د خبر پیلانېدا سره راښکاره شوې. د سیمې هیوادونو د دغه موافقه هرکلی کړی دی. حتی متحده عرب اماراتو هم چې لا مخکې وخت راسې له ایران سره اختلافات لري، د ایران له اسلامي جمهوریت سره په ټولو زمینو کې د اړیکو د پراخولو او د ناوړه تفاهمونو د ختمېدا غوښتنه وکړه. د متحده عرب اماراتو د ملي امنیت سلاکار شیخ تانون د ایران د ملي امنیت د لوړې شورا له مشر علی شمخانی سره په وروستۍ کتنې کې د تهران او د ریاض د موافقې په باره کې وویل. دغه موافقه په سیمه کې د ځایي او پایداره امنیت، ثبات او د سولې په پراخولو کې رغنده رول لري. د تهران او د ابوظبي ترمنځ تودې او رګلوزې اړیکې د متحده عرب اماراتو په لومړیتوبونو کې شامل دي. په عین حال کې باید دغه خبرې ته پام وکړو چې د عرب او د اسلامي هیوادونو په شموله ګاونډۍ هیوادونو سره د ایران د اسلامي جمهوریت د اړیکو ښه کېدل داسې موضوع ده چې د صهیونیست رژیم په شان د دښمنانو لپاره ډېر اندېښمنېدونکي کېدلی شي، ځکه چې هغوی خپلې ګټې په سیمه کې له موجوده چیلنجونو څخه د وتلو د مخه د نیولو او اختلاف د اچولو په دوام کې ویني. په همدې دلیل د اړیکو د لاسره پیلولو لپاره د تهران او د ریاض وروستۍ موافقه د صهیونیست رژیم د چارواکو لاسته غبرګون سره مخامخ شوې دي. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو زموږ یو ساته مازیګرانې پښتو خپرونه اورئ.
نو ول عالم تا سړی نشي ویلای چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په صراحت سره دا ویل چې موږ چې کومه یارګره روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې، د شغالګرانو په مقابل
کې، خو پوهېږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا
د تهران رادیو درنو اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. زه توله خوګنای مو تاسې هندره خبرونه اوري. د معمول په سیر په پاکستان کې د حکومت له تغیر دو وروسته د پخوانی چرواکو د سیر اسپړل کیږي. په دې لړکی د دې هواد د پخوانی لومړي وزیر عمران خان پر ضد بیلابیل دوسیه ثبت شوی او بل اخرې د نیولو حکم شوی. د پاکستان پولیسو له تیرې یوې میاشتې راهیسې د عمران خان د نیولو په اړه هڅې کوي چې وروستۍ هڅې د لاهور زمان پارک کې وچی لعمل د عمران خان د پلویانو پولیس ترمنځ اخو ډب رامسته شو او پترس کې 15 کسان ټپیان شول. کله یو لوري وضعیت د کنټرول په مخه د پنجاب محکمې د عمران خان د نیولو اقدام د زندولو پریکړه وکړه. له بل لوري د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د عمران خان نیول پاکستان بحراني لور ته د وړلو په معنی بولي. د تحریک انصاف ګوند مشر د پاکستان پخوانی لومړی وزیر د نیولو پر سر د پاکستان د ولسمشر سیاسي ګوندونو د مشرانو او پام کچا نندري هم رامسته شوی دی. له بل لوري اټکل کیږي چې په خیبر پختونخوا او نورو سیمو کې د صوبو ټاکنو کې حکومت عمران خان د منځي کولو په موخه یاد اقدام ترسره کوي. په داسې حال کې چې د پاکستان اقتصادي وضعیت له ننګولو سره مخ دی، د دې هیواد لومړي وزیر شهباز شریف په حکومتي کچه د لګښتونو کمولو، د نړۍ څخه د پیسو ترلاسه کولو او نورو برخو کې هڅې پیل کړي دي. خو هممهاله په دغه هیواد کې به داخلي ستونزې د دې هیواد په ناوړه اقتصاد څومره اغیزه وکړي. پوښتنه دا ده چې د عمران خان د نیولو اقدام د پاکستان لپاره څه ډول دی؟ د پاکستان محکمې د حکم سره ولې پاکستان حکومت نه بریالی کیږي چې عمران خان ونسي؟ که عمران خان ونیول شي د پاکستان وضعیت باندې به کومه اغیزه وکړي؟ او که ونه نیول شي نو د پاکستان حکومت به تر سوال لاندې رانشي؟ د پاکستان اوسنی اقتصادي وضعیت هلته تاوتریخوالی او نورو ستونزې په افغانستان کوم تاثیر کولی شي؟ دا او نورې پوښتنې د ځواب لپاره مو د تهران راډیو هندره خپرونه ځانګړې کړې. خبرونه کې را سره په پاکستان کې پښتون خبريال او چیرونکای طاهر خان صاحب او د سیاسي چارو شننکای پخوانی ډیپلوماټ عزیز موراج ملمانه دي. هله د خبرونه را سره تر پای ووري. خوګور دن کو یو زلی بیام خرغ لاس له تهران رادیو د هنداري خبرونه او خبرونه مو په پاکستان کې وروستي سیاسي کړکیچ او دغه هیوات د پخوانی لومړی وزیر د نیولو په اړه د پیل شوو اقداماتو په اړه ځانګړې کړې ده. په خبرونه کې په پاکستان کې میش پښتون خبریال او چړونکی طاهر خان او همدارس عزیز میراج صاحب را سره میلمانه دي. بس له هغه طاهر خان څخه پیل کوو. طاهر خان صاحب ډیره مننه چې زموږ بلنه مو منله. د پاکستان حکومت له لورې د عمران خان د نیولو اقدام ولې کېږي؟ څه لامل شو چې عمران خان نیول کېږي؟ او که څه هم اوس محکمې پرېکړه وکړه چې د ده نیول به د امنیتي خوندیتوب په موخه وځنډول شي، خو د هغه نیول د پاکستان لپاره څه ډول ارزوي؟ یو بل پوښتنه ورسره یوځای کوم که عمران خان ونیول شي د پاکستان وضعیت باندې به کومه اغیزه وکړي، او که ونیول شي نو فکر نه کوي چې د پاکستان حکومت به تر سوال لاندې راشي؟
ګوره، د عمران خان د نیولو پاړه باندې خو حکم چې دی، امر چې دی، فرمان هغه خو د یو محکمې لخوا، د عدالت لخوا جاری شوی دی، او دغه عدالت کې د عمران خان خلاف هغه قضیه د مقدمه ده چې کوم کې په عمران خان تور وو چې دغه توشه خانی څخه ځنې تحفې چې ورکړې شوې وې هغه اخیستې وې او بیا خرڅې کړې وې، لیکن د هغې هغه تفصیلات چې کوم دلته گوشواره وته وي، او هغه الیکشن کمی د انتخاباتو کمیشن ته هر د پارلیمان غړي باندې لازم دي چې هغه داخلي هر کال ایک اضافه یا کمی چې څومره وي، نو په هغه دا تورو چې هغه دا نه دي لکه د ذکر نه دي کړی. نو په هغه بنیاد باندې عمران خان تیر کال اکتوبر کې بیا نااهل هم ګرځولی شو د پارلیمان د غړیتوب لپاره، او بیا د انتخاباتو کمیشن دا مقدمه چې و دا کیس یو دا یو عدالت ته سپارلی، نو هغه عدالت کې له دې هغه سماعت یا اورېدنه کیږي. نو قانوني مسله ده، لیکن دلته پاکستان کې خو یو مشکل دی چې ځینې وخت کې هغه قانوني مسلې هم هغه سیاسي بڼه اختیار کی، او دغه رنګې چې کوم خلک پای کې متاثرین وي نو هغوی بیا اکثر دا وی چې په دا سیاسي اهدافو لپاره دا کار کیږي. نو دا زما په نظر باندې یو قانوني شی دی، او د عمران خان وکیلان خو ځکه نن چې کله باس کې دونه غیم دا خبره کوله چې عمران خان یو حلف نامه داخل کړل چې هغه په 13 د مارچ هغه حاضر شي، خو بیا هم عدالت غواړي چې هغه عمران خان ځان وسپاري عدالت ته او هلته راشي، نو بیا به هغه د در نیولو چې کوم امر دی نو هغه به بیا وځنډوي. خو عمران خان اوسه پورې نه دی حاضر شوی، او وکیلان هم دا نن چې کوم سماعت کیږي اوسه پورې خو څه دی ویلي، وروسته به وکتی شي. بیا دا دی چې هلته عمران خان خپلو پلویانو ته اکثر وایي چې هغې راشي، هغې ته ولاړي، نو دا دوه ورځونه خو هلته یو مشکل هم و، انخطې هم وي، نو پولیس به نه غواړي چې دې کې مرګ جوګه رامنځته شي، ځکه سورج وړاندې یو کله دغه رنګ یو تشدد پېښه شوې وه، د پی ټی آی پکې یو کارکن هم هغه مړ شوی وو، په هغې بیا حکومت تور و چې دا پولیس په وهلو ټکلو باندې تشدد باندې وژلې دي، حکومت وایي چې نه هغه یو ګاډي وهلې وو. نو بهرحال تشدد د مخنیوي دپاره زما خیال هغې لغونتې ډیر زیات هغه انتهایی قدم نه اخلي، خو بیا هم د خود عدالت حکم دی، نو حکومت به هم لږ د احتیاط نه کار اخلي، او خو بلخوا پی ټی آی مزاحمت کوي عمران خان په خپله باندې، هغې باندې ډېر خلک حیران هم دي چې ولې عمران خان دا کار کوي. نو بهرحال یو مشکل حالت دی پورے پاکستان کے، خدا سیاسی مشران و نیول سے نوی خبر ندا نیول شیو دی اکثر مشران سیاسی او دا خو یو 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 لکه یو مطلب دار سے نوی شی نه دی، لیکن عمران خان ظاہر خبر چا یو خپل سیاست لري، او دغه رنګ د مزاحمت پکې هم یو یو اړه خوې، او دا اوس چې کم کار کیږي نو دا کوم هرنګ عمران خان خو وره دلتون ته حاضر شیم دی، اوس هغه یو دلیل لري چې د ته خطر دی، او دی کم ځکه چې دا عدالت دی دا اوس چې د خلاف دا د نیولو امر کړی دی، هغه داسې ځای کې دی چې دی وی مخکې په هغه باندې دوه واره حمله شوي دي، نو دی د یو مشکل سره مخامخ دی. نو کو نیول شي نو ظاهره خبره ده چې پاکستان کې خو سیاسي کړکیچ او بحران د مخکې نه دی، نو دی خو احتمال شته چې بیا کله دغه رنګ مشران جیل ته لاړ شي، زندان ته لاړ شي، نو سیاسي بحران ممکن ده چې پسې زیات شي، لیکن دا خو یو قانوني شی دی، نو دا خو به کوشش خو به کوي پولیس چې دا عملي کړي، ځکه پولیس خو بار بار دا وایي چې دا به په هر صورت کې دا نو بهرحال مشران جیلونو ته ځي، نو کله نه کله خو په پاټیانو باندې مسر ځکه وي چې مشر نه وي، نو بیا پاټیانې خو هغه شي جماعتونو خو هغه رنګ بیا نه وي، ضرور پکې بیا فرق راځي. نو ځینې خلک دا هم وایي چې جیل ته څوک لاړ شي دغه هم درد زیاتېږي، نو لکه دغه دواړه خونه دي او باران بحران خدا مخ کنه دی او ممکن نه چې کله جیل ته لاړ شي بحران ور پسی زیات شي.
ډیر زیات مننه طاهر خان صاحب کور مو ودان. عزیز مورا صاحب که تاسو ته راشو او لتاسو وپوښتو چې د عمران خان نیول څه ډول پریکړه ده، دغه پریکړه به هلته په سیاسي وجد باندې څومره غیزه وکړي؟
د سلام پر وړاندې کولو سره به دوه مسجد دی عمران خان نیول د پاکستان د پاره هم ستونزمن کار ده او نه نیول هم یو څه مشکلات ستونزې جوړي. هغه په دې معنی چې عمران خان مخکې یو خلومړی وزیر تیر سوی ده او د انصاف ګوند تاریخ ګوند دوی چې ده دا ډېر زیات اغېزمن او پر نفوسه ګوند هم ده او اکثره پکې ځوانان او ځوانې پیغلې او دوی راټول شوي دي چې هغه ډېره قوي انرژي لري او د دوی له وجود نه له هغه نه استفاده کوي، له احساساتو نه استفاده کوي. نو که چیرې ونیول سي هم بحراني حالت ته، او که چیرې ونه نیول سي بیا کېدای سي کوم جوړ آمد یا جوړ جاړی ورسره وسي. خو بیا هم لکه څنګه چې د امریکا استازي په افغانستان کې پخواني ډاکټر خلیزاد زلمی هم دا خبره وکړه ده چې پاکستان له ډېر اقتصادي وضعیت سره او اجتماعي چې اوس پکې او سیاسي بحرانونو سره مخامخ ده، او که داسې عمران خان په نیولو کې دوی هڅې وکړي او هغه محکمه کې نور هم حالت ډېر خرابېږي. نو په ټوله کې که بیا چیرې په دې پاکستان حالت خرابېږي خامخا د سیمې حالات هم ورسره یو څه ستونزې ویني، خصوصا بیا نو د افغانستان سره چې تقریبا موږ ډېره سوداګري راکړه واکړه او بس سر لرو، او همداسې هلته ډېر کډوال د افغانستان موجود دي. نو په ټوله کې که چیرې هلته بحراني حالات راځي یو څه اثرات په افغانستان باندې هم کوي، د موږ د سوداګري توکي چیزي یا د هغو توکي سره په دې کې هم ستونزې ډېرې پیدا سي. نو په ټوله کې حالات ښې خواته د پاکستان نه ده روان، خو بیا هم څه سیاست کې پام ډېر کوي چې خپلې ملي ګټې د سوالاندې رانه ولي. کېدای سي دا مسله د بحرانیانو د غربیانو په مرسته باندې هواره کړي.
خراغلاس هندار خبرونه وری له تهران رادیو څخه په پاکستان کې مو ورستی سیاسي وضعیت په ځنګړي ډول د عمران خان د نیولو په اړه ورستی کشمکشونو په اړه خبرونه ځنګړي کړي. خبرونه کې را سره خبريال او څېړونکو طاهر خان صاحب او د سیاسي چارو شندونکو په خوانه ډیپلوماټ عزیز مراد صاحب ملمنه دي. بس بیرته پیل کوو طاهر خان صاحب څخه. طاهر خان صاحب په ورستیو کې زلمی خلیلزاد د عمران خان نیولو په اړه څرګندونه کړې چې د پاکستان حکومت په ځانګړي ډول د بهرنیو چارو وزارت ورته سخت غبرګون ښودلی دی. د خلیلزاد له پیغور ډکو څرګندونو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سخت عکس العمل ته په کوم نظر ګوري تاسو؟
ګور د خلیلزاد څرګندونه چې هغه د عمران خان هغه نیول په پاکستان کې سیاسي کړکیچ ورپسې نور زیات کړي، او بیا پاکستان ته یو پیغور بورتو ویم چې هندوستان کم طرف ته روان دی، پاکستان کم طرف ته روان دی. بل خبر کړو چې پاکستان د خپل اقتصادي مشکلاتو ته توجه شي پر زیر دی چې سیاسي مشران ونیسي. نو غبرون خو ته سخت راغلی دی، د خارجه وزارت لخوا رسمن هم ورته راغلی دی، حالانکه خارجه وزارت ماضی کې دغه رنګ غیر رسمي خلکو دغه ته جواب نه دی ویلی، خو دې ته جواب ځکه ویلی چې په دې باندې لږ انتقاد شي. وزیر اعظم هم ذکر کړی و، مولانا فضل الرحمان هم ذکر کړی و، جمعیت علما اسلام مشر. نو پاکستان خارجه وزارت خو د بهرنیو چارو وزارت خو چې مونږ ته د بل چا د لارښوونې ضرورت نشته یا د هدایت ضرورت نشته یا د مشورو ضرورت نشته، مونږ په خپله په هر څه باندې پوهیږو. نو د دې زما نظر دا دی چې د خلیلزاد څرګندونې دا ښایي چې د پاکستان د سیاسي بحران مسله اوس پاکستان کې نه ده پاتې، بلکې دا د پاکستان د بهر هم احساس شوې ده. او ځکه سره له دې چې د خلیلزاد عمران خان سره یو خپل تعلق هم و کله چې د صلح خبرې وې د طالبانو سره په قطر کې، نو هغه وخت کې به د خلیلزاد دلته تګ راتګ ډېر زیات و. بیا چې کله خبرې یو ځل ځنډېدلې وې، یعنی هوکړه معاهده تیاره شوې هم، خو بیا ډونالډ ټرمپ هغه ځنډولې و، نو بیا خلیلزاد پاکستان ته راغلی و، طالبان هم دلته راغلي و، بیا خبرې یو ځل بیا شروع شوې. نو خلیلزاد هغه یو شخصي هم عمران خان سره خپل تعلق دی، او ممکن نه چې دا خبره دغه سیاسي، ځکه چې امریکا خو اکثر د پاکستان په سیاسي دغه باندې کله نا کله خو څرګندوي، یعنی مداخله ځینې خلک ورته وایي ځینې خلک ورته نه وایي، خو زه د خلیج زاد څرګندونې په دې معنی اخلم چې یو عمران خان سره تعلق او بل خو تر څه حده خو دغه خبره به دغه یو نظر سره درست هم وي چې پاکستان کې سیاسي دغه شته یو ماحول جوړ شوی دی نو غبرګون وتر پاکستان سخت دی.
کور مدان تیر خان صاحب، هغلی عزیز مراد صاحب، ستاسو په نظر د پاکستان حکومت او سیاسي مشرانو ته څه پکار دي چې هم سیاسي اختلافات پای ومومي، هم کړکیچ ختم شي او هم د دوی اقتصادي ستونزې لا هم زیاتې نشي؟
پاکستان چارواکي ډېر زیات متوجي دوی په خپل شعارو کې وایي سب سے پہلا پاکستان، دوی وایي چې موږ ته هر څه نه پاکستان ډېر مهم ده. زه ګمانه کوم دا کړکیچ ډېر بریده پورې دوام وکړي. دوی خامخا سره ټولیږي، سره کینی غونډې کوي. هلته یو حاکمیت نه ده، ملکی اداره جدا ده، خپلواک اختیار لري، پوځي جدا ده او همداسې قضایی یا نور ادارې هم د استخبارات دوی جدا خپل کاروبار سره کوي. نو دلته کیدای سي قضا مثلا لاس په کار سي، یا مثلا دلته پوځي پوځ لاس په کار سي، یا ملکی اداره یا نور، یا خپل پارلمان دې پاک نماندې د خلکو اساسي هم یو مستقل اداره ده. دوی اقدام وکړي او ټول مشران سره راټول کړي د خبرو اترو لار نه حل سي، او تر ډېره بریده پورې د خبرو اترو لار چې مخکې دوی غوره کړې ده او دا غوره لار ده چې دوی کینې خپل ستونزې سره حل کړي. او ډېره ښه لاره به دا وي څنګه چې خلیج زاد پرې وړاندیز کړی ده چې دوی ټاکنو نیټه اعلان کړي. که چېرې ټاکنو نیټه اعلان کړي د پاکستان ټولې ستونزې حل کېږي، عمران خان هم خپلویانو سره خاموشیږي او نور حالتونه به هم بېرته سنبال سي او بېرته به جوړ سي.
خپل دوړو ملمنو او تاسو خو ګوردونکو نړۍ مننه چې تا مهال از موږ سره وي. په پاکستان کې مو د تحریک انصاف ګوند د مشر او پخواني لومړي وزیر عمران خان د نیولو حکم له امله چې په دغه هیواد کې وروستۍ وضعیت لپاره مهیندار خپله ونه ځانګړې کړې وه. که څه هم عمران خان په وروستیو کې محکمې ته حاضر شو او محکمې یو ځل بیا د ده د امنیت د خوندیتوب په موخه د هغه نیول د یو څه مودا لپاره وځنډول، خو سیاسي مشران او په واک کې حاکم سیاسي ګوندونه دوی غواړي چې عمران خان ونیول شي. هڅه روانه ده په دې اړه وګورو چې نتیجه څه کیږي. زموږ د میلمنو نظریات مو هم اوریدل، په دې هیله چې په ټوله مسلمان نړۍ کې ستونزې حل او په یووالي سره د ژوند کولو زمینه برابره شي. خپل خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسوو. تر بیا چې ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، په پاک الله مسپارو. الله
تل تر تلا فارس خلیج
د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینوالو، په دې شیبو کې زه امان الله زمانی د خپل ګران ملګري
عبدالمجید دورانی سره
او د تل تر تل فارس خلیج په نامی سره له ځانګړي مطلب سره ستاسو په خدمت کې یم. هیله ده د استفادې وړ مو وګرځي.
ګرانو دوستانو، فارس خلیج نامه ده د هغه تاریخي سرچینو پخوانی پیښه ده چې مخینه له میلاده مخکې څو پیړیو ته ورګرځي. دغه نامه چې په اصل کې د فارس او پارس ټاټوبي سره اړوند ده، له ایرانی هویت سره یې غوټه خوړلې ده او تحریفول یې په یو ځای کې او د هیچا په لاس د منلو وړ نه دي، او د تاریخ له تحریفولو او جعل پرته یې بل نامه نشي کېده. فارس خلیج باید د نړۍ یو ډیره داسې مهمه جغرافیایي او آبی سیمه وګڼل شي چې له پخوا وختونو راهیسې ډیر اهمیت لرلې ده، او په وروستیو کلونو کې د ستراتیژیک اهمیت په وجه د ټولو د توجه په مرکز بدله شوې ده. همدغه اهمیت سبب شوی چې ور باندې ډیر نقشې وکاګل شي، او د شنو اوبو آرامښت د ځینو لویدیزو او عربو هیوادونو په زړونو کې وسوسه رامنځته کړي. سو په بې اساسه او چټي خبرو سره او د نامې په تحریفولو سره دغه مهمه آبی سیمه چې تل په فارس خلیج نامې سره پیژندل شوې ده، د خپلو پراختیا غواړو ګټو په لړ کې مصادره کړي.
قدر منوریدونکو، دغه تر ټولو وروستي خوځښتونه د ایران په ګاونډي هیواد عراق کې رابرسیره شوي دي. دا یو نه انکاریدونکی حقیقت دی چې په عراق کې د فوټبال سیالیو ترسره کېدا او د دغه هیواد د کوربه لپاره د سیمې او فیفا ډډمنېدا له هغه امنیت او ثبات څخه راپورته شوي چې په وروستیو کلونو کې د ایران د مرستو او ملګرتیا په وسیله رامنځته شوی دی. عراق له 1999 کال راهیسې د لومړي ځل لپاره د نړیوالو سپورټي سیالیو کوربه شوی، او بصره ښار په همدا وروستیو کې د فارس خلیج د حوزې د عربو هیوادونو د فوټبال جام په سیالیو کې د ګډون کوونکو منونکی شوی و. په دغه سیالیو کې چې هر دوه کاله وروسته یو ځل ترسره کیږي، شپږ هیوادونه یعنی کویت، عربستان، قطر، متحده عربی امارات، عمان او بحرین له دوه هیوادونو عراق او یمن سره یو ځای له یو بل سره سیالی وکړي. البته د دغو سیالیو په بهیر کې ځینو عراقي چارواکو د هم پالنې له اصله او د سیمه ییزو تاوتریخوالو له ختمولو لیرې په یو لړ دریځونو کې او دغه راز په نه انکارېدونکو تاریخي حقایقو باندې په سترګو پټولو سره د فارس خلیج د نامې په ځای له یوې جالي نامې استفاده کړې ده. د فارس خلیج د ملتونو د سیالیو په باب د عراق د لومړي وزیر محمد شیا السوډانی اعلامیې همداراز په یو ټولنیز پیغام کې د عرب خلیج له جالي نامې څخه د مقتدا صدر استفادې له تاریخي حقایقو څخه واټن واخیست، او په چورلټ ډول اصلاح او بیا کتنې ته اړتیا لري. له بل پلوه د فیفا مشر جیانی انفانتیون هم په یو انستاګرامي متن کې د فارس خلیج د نامې په ځای له یوې جالي نامې استفاده کړې چې د ایران د فوټبال فیډریشن له سخت اعتراض سره مخ شوی دی.
البته راځئ چې یو لنډه شان کتنه تاریخ ته هم وکړو، او موجوده تاریخي سندونه هم ووینو چې دغه جعلي او بی اساسه نامې د څه شي په بنیاد بیان شوی دي. ځکه چې د فارس خلیج نامه په ټولو ژبو په تیره بیا په عربي ژبه کې هم په دوامدار ډول او په تاریخي مخینه سره موجوده ده. په فارس خلیج کې د ایرانیانو سمندر کچکونه د حضرت عیسی مسیح علیه السلام له میلاده کابو 1500 کاله مخکې او د رومبنی داریوش د بادشاهۍ په پړاو کې پیل شو. داریوش په پیل کې یو نړیواله سمندري بیړه جوړه کړه. د هغه کشتیو به له اباسینه رانیولې د هند تر سمندر سواحلو او د غراز د عمان او فارس خلیج تر سواحلو پورې لار کچکوله، او بیا به د عربستان ټاپو وزمې څخه راتاوېدې او د اوسنی سره سمندر تر اخره پورې بتللې. هغه وړومبي ځل له سویس کانال سره نږدې د یو بل کانال د کیندلو امر ورک، او د هغه کشته د همدغه کانال له لارې مدیترانه سمندر ته لار وموندله. په هغه کتیبې کې چې د دغه کانال په ځای کې موندل شوی لیکل شوی دی: زه یو فارس یم، له فارس نه مو مصر پرانسته. د دغه کانال د کیندلو فرمان مو ورک، له هغه سینده چې له مصر څخه روان دی هغه سمندر پورې چې له فارس څخه راځي. نو بس دغه فضا جوړه شوه، هم هغه شان چې فرمان مو ورکړی او په راتلونکي کې بیړۍ له مصر نه له دې لارې فارس ته، هم هغه شان چې زما غوښتنه وه.
قدر منوریدونکو، له میلاد مخکې په 1500 کال کې د فیثاغورس له سفرنامې رانیولې تر 1950 کال پورې د نړۍ د مکتوبونو په ټولو سرچینو کې د فارس خلیج نامه یا په نورو ژبو کې معادلې ثبت شوې دي. د دوهم داریوش په پړاو کې د سردار سیب په مشرۍ ایرانیو بیړیو ماموریت پیدا کړ څو له نړۍ راتاو شي. د هغه په بیړیو کې څو کشتۍ مدیترانې سمندر او د موراتانیا سواحلو ته روان شوې او تر بنین سواحلو پورې پر مخ ولاړې، خو له وحشي قومونو سره د ډغرې له امله یې سفر نیمګړی پاتې شو. البته په تاریخي کتابونو او سفرنامو کې لټون د هغو نه خرابیدونکو سندونو ډیروالی چې دغه خلیج فارس خلیج بللی دی نور هم زیاتوي. دغه آبی سیمه تل د ایرانیانو لپاره چې د پیاوړي حکومت خاوندانو او د هغوی امپراتوري په پرله پسې پیړیو کې ډیره پراخه وه، هم یې له اقتصادي پلوه او هم یې له پوځي پلوه ډیر اهمیت درلود. دوی له دې لارې توانېدل په خپلو کښتیو سره آزادو سمندرونو ته لاسرسی ولري او پوځي او اقتصادي موخو ته ورسیږي. د تیموري وخت یعنی کابو 1333 قمری کال یو مشهور جغرافیه پوه او تاریخدان حافظ ابرو د اسلام او ایران په تاریخ کې د یو لړ آثارو خاوند دی. د هغه د جغرافیې کتاب له ایران او ماورا او نهر سره اړوند مفصلونو کې له مهمو تاریخي اطلاعاتو ډک دی او په هغو کې د سمندرونو او خلیجونو ذکر شوی دی. هغه د فارس خلیج نامې ته اشاره کوي او د هغه امتیازونه شمیري.
د عربو یو تاریخ پوه جارجی زیدان هم په دې زمینه کې وایي د فارس بحر هغو سمندرونو یا اوبو ته محدودیږي چې له عربي دنیا څخه راتاویږي. هغه درس سمندرونه چې د عربو ټاټوبی یعنی له دجله رانیولې تر ابله پورې پکې شاملیږي د فارس سمندر په عنوان سره تعبیریدل او په کې هغه څه شامل دي چې مونږ نن سبا فارس خلیج او عربي سمندر او عدن خلیج او سور سمندر او عقبه خلیج بولو. په ځینو هیوادونو کې د فارس خلیج یا فارس سمندر پخوانی نامه په انګریزي ژبه یعنی پرشن گلف او دغه شان په جرمنی، فرانسې، ایټالیایی او روسی ژبو کې هم یاده شوې ده. فارس خلیج او په نورو ژبو کې د هغه مترادفونه له تر ټولو پخوانیو سرچینو څخه پاتې ډیر اصیله نامه ده چې له میلاده مخکې پیړیو پیړیو څخه په دوامداره توګه د نړۍ په ټولو ژبو او ادبیاتو کې ورڅخه استفاده شوې ده. ملګري ملتونه او نړیوالو تخصصي ارګانونه فارس خلیج نامه هم هغه شان اصلي او باوري نامه ګڼي او د فارس خلیج نوم بدلېدل یې هیڅکله هم نه دی منلی. د ملګرو ملتو سیکرټریټ په ړومبي ځل په 1971 میلادي کال کې د مارچ 15 په سند کې تاییده کړې ده چې فارس خلیج د جغرافیایي په کتابونو کې او په سمندرونو کې په دوامداره ډول کارندوالی لري. په دویم ځل د 1440 میلادي کال د اګست په 10 نیټه یو سند کې او په دریم ځل د 1490 میلادي کال د جنوري په 10 نیټه یادداشت کې د ایران د جنوبي سمندر رسمي نامه خلیج فارس اعلان شوی ده. دغه ارګان په خپلو کلنیو کانفرنسونو کې چې په جغرافیایي نامو کې غږملتیا په زمینه کې ترسره کوي، د دغه نړیوالې سمندري لارې د نامې په فارسی کې دا یې ټینګار کړی دی او د تایید ټاپه یې پرې وهلې ده.
قدرمن اوریدونکو، د امریکا د کانګرس په کتابتون او د نیویارک کارګوسی په کتابتون کې هم څه د پاسه 200 تاریخي نقشې او په بریتانیا، روسیې او هندوستان او نورو اروپایي هیوادونو کې داسې ارزښتمنې تاریخي او موزیمونه شته چې په هغو کې په نقشو کې د فارس خلیج په اصلي نامې سره، یعنی په خلیج فارس سره یاد کړی او دغه نامه یې ثبت کړی ده. د بریتانیا یا لندن په ملي کتابتون کې، د لندن د هند چارو د وزارت کتابتون او سندونه، د لندن د عمومي سندونو مرکز او د لندن د ختیز پیژندنې د مطالعاتو د پوځي کتابتون څه د پاسه 300 نقشې لري چې د فارس خلیج نامه پکې موجوده ده. مصر په څیر په عربو هیوادونو کې په ډیرو موزیمونو، کتابتونونو او حتی هوټلونو او خصوصي آرشیفونو کې د فارس خلیج په نامې سره د سلګونو تاریخي نقشې موجودې دي. د بطلیموس د پړاو پخوانی نقشو د ساموئل نقشې په څیر د وروستیو څو پیړیو تر نقشو پورې، د 1940 کال د افشاریه پړاو کې د ایران نقشه او د غراز نوره په سلګونو نقشو کې، او ورسره له تیرې پیړۍ سره اړوند د 13 تاریخي سمندرونو ټول د فارس خلیج له نامې استفاده کوي او همدارنګه دغه نامه یې ثبت کړې ده. د 1828 میلادي کال د توماس هربرت اطلس، د 1890 میلادي کال د ماډرن جغرافیا اطلس، د 1893 میلادي کال د پاریس لوسنج پوهنتون اطلس، د 1918 میلادي کال د جرمنی اطلس، د 1918 میلادي کال د پارس انویلی اطلس، او د سیزینو نور ډیر سندونه او مدرکونه دغه تاریخي نامه، یعنی فارس خلیج نامه اثبات کړی ده. پاریس چې د اف اسکارد اند اف پرودنت په وسیله پلان شوی او د فارس خلیج په نامه سره 10 نقشې لري، دغه اطلس د مصر د ملي سندونو په مرکز ساتل کیږي او د درې ټاپوګانو له ایران سره په اړوند رنګ سره د 40 شمیرې په نقشې کې انځور شوی دی. د تهران پوهنتون استاد او ایران پیژند علي شهیدی په سویز اوبلاری کې د داریوش کتیبه په تاریخ کې یو تر ټولو پخوانی سرچینه ګڼي چې د فارس خلیج نامه یې تر نن پورې ژوندی ساتلې ده. هغه وایي معمولا څو کتیبو پرته د خامنشي ټوله کتیبې د ژبې او د لرغوني فارسي اعلامي او بایلي ژبو باندې لیکل شوي دي. یوه کتیبه هم ترلاسه شوې چې د ایران د اوسنیو پولو په داخل کې نه ده او له کلونو کلونو مخکې په شمالي افریقا او په مصر کې پیدا شوې چې اوس هغه د محتوا په دلیل د سویس په کتیبې مشهوره ده. د دغې کتیبې متن د لوی هخامنشي داریوش په ژبه لیکل شوی او محتوا یې هغې اوبلارې یا کانال ته اشاره کوي چې سور سمندر له نیل سره نخلوي. په دغې کتیبې کې راغلي دغه آبي لاره له فارس خلیج څخه مصر ته رسیږي او د لارې د وړوکي کولو لپاره د سمندري لارې په پای کې یو کانال کیندل شوی دی.
ګرانو دوستانو، ډاکټر شهیدی وایي چې 15 پیړۍ مخکنی تعریفونه له نن سره توپیر لري او لوی داریوش 15 پیړۍ مخکې د هخامنشي په کتیبې کې ویلي دي فرمان لرم چې یو اوبلاره وکیندل شي او د نیل په نامې سره یو سیند تر هغه سمندره چې له پارس نه راځي، او داسې نورې جملې پرې لیکل شوي دي. دا یوه جالبه تاریخي نښه ده او له هغه سمندره د هخامنشیانو مقصد چې له پارس څخه راځي فارس خلیج دی. لوپو آن خپرونه د آن صوفی جن له قلمه لیکي د پارس سمندر یا فارس خلیج داسې نامې دي چې یونانی پوهانو او وروسته رومیانو کارولی دي. له میلاد وروسته له نهم نه تر اتلسمې پیړۍ پورې د اسلامي پړاو تاریخ پوهانو، د نړۍ سیلانیانو او جغرافیا پوهانو چې زیاترو یې په عربي ژبه لیکنې کولې، له دې نامې یعنی فارس خلیج څخه استفاده کړې ده. دغه بهیر تر شلمې پیړۍ پورې دوام لرلی دی. لوپوآن منلی ده چې د نورو نامو په پلویتوب سره له کارونې وروسته په ملګرو ملتو کې د جغرافیې د نامو ډلې قیزیه او کیسه ارزولې ده، او د هغو جغرافیایي نامو په باب یې د کار پیژندنې په رپورټ کې چې په 2006 کال کې صادر شوی د فارس خلیج وجه تسمیه یا د نومونې وجه د نړیوال قانوني سټینډرډ په توګه مني. آن صوفی جان په دوام کې وایي د لویدیز بلاک په سیاستونو کې د بې اخلاقۍ د اوج خودنه کوي چې حتی تاریخ یې هم د خپلو ګټو لپاره تحریف کړي او کوي، او د جغرافیایي نامو له بدلولو هم ډډه او ویره نه کوي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د تلپاتې فارس خلیج پروګرام وخت په همدې ځای پای ته رسیږي. نو ستاسو لملتیا ډیره مننه.
د خدای په امان. Thank you.